سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فريده سيال د وقا پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د اسره صلیب نړیواله کمیټه وايي اقتصادي رکود کاري فرصتونو کموالی او سنی ژوند په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه د نیکشن بي په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د اسره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو میدول لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالی او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلې اخراج له کبله خیر روان ژمی له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 زیاتو کوچنیو او منځنیو کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په ایکس پاڼې یا په خوندي ټویټر لیکلي دي چې کوچني پورونه دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته لسګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون ویلي کزی کولای شي د خپل ورته او پر بنسټ د اسلامي شريعت له مخې امیر المؤمنين یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوسټ کې اند نمبري وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په تکم دونیم کلنې واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه واځي پر خو ځونجونو د محدودیتونو لپاره وسه کړې دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان بهرنۍ سنیو او پرونه پورې کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګر او صنعتکار سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات بیرنی تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو سپارښتنې شوې دي. او د فلسطینیانو د آزادې جبهې پوځي څنګه پرون ویل چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرائیلي سرتیری د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویان سره عربیه ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشوه چې د اسرائیلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د آزادې جبهې ویان نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. وروسته له هغه چې توندلارې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژل تر څنګ 240 نور یرغمل کړه. د یو لنډمهال اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول خو تر سلو زیات لا هم یرغمل دي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې سره خبرونه کې د مطلب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې بریدونه پاکستاني وسلوالو او تاجکستاني وسلوالو کړي دي. دا چې د دغې دواړو هیوادونو ځواب ورته څه دی وړاندې په خبرونو کې درته وایو. له بل پلوه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو اعلامیې ته چې نوې پریکړه لیک پکې تصویب شوی دی هم عکس العمل ښودلی. چې د طالبانو عکس العمل څه دی په دې هم درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت هغو کسانو ته چې له پخوانی دولت دوی ځینې شرکتونو سره پیسې پاتې وي د دوی پیسې ورکوي.
تر یو میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره دغه ادرسه پاتې دي خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ نه درکړل سو چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کیږي او پاتې کارونه به تاسو وخت بشپړوي.
په دې لړشه د پی سي بي شرکتونو ته کله ورکول کیږي د لړۍ به څوخ پیلېږي وړاندې د تجهیزات لرو. نور مطالب هم شته د غزې جګړې ته به هم ورشو ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. دا طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شوی بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو کړی دي. ورزو امید زهرمل ته په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټول شوی او بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستانی وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډه ته چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوی و وویل دا نشي ویل چې د کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چی وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼه دی دا کوي دا مزر دو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې کومې دعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولي کوي دا پښتنه باید دوی ځواب کړي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلی او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحقیقاتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړ پوړو چارواکو ویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي پدې روکی افغان وګړي خکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له عمله اړیکې ترنګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړه چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانونه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوې ده.
راپور کې موارد چې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد ویلیو تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د شوو بریدونو مسؤلیت زیاتره تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ته ورګرځي. بل پلو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړه لیک ته خبرګون ښودلې وای. له دوی سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. تفصیل به هم امید سهرمان لورو.
طالبان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوې تصویب شوې پریکړه لیک ته ناخوخي خودلې وای. امنیت شورا د خپلو دوو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکو د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنی او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له ممتنې رایو پرته یو شمېره پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ښځو ماشومان او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوي استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوی دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې دی، یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوې. خبر پاڼه کې ادعا شوې چې ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل للارې وضعیت لا کړکیچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو هڅو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکو دنیا قاعدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړوي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولی او تر څنګ پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلې د کوم لوري تر اغیز لاندې رانشي. حخوانان د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډه ته خبرو کې دا وکړه چې ملګری ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دله قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګری ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې. نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي. کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهې نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک هرکلی کړی. وایي امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهې د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اسادي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شمال د افغانستان د وزیر د سمون لپاره نوی پریکړه لیک تصویبوي چې دا د طالبان حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته یو شمیر خبریالانو په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تایید کړې دي. دوی ازادي راډیو ته دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او له ګواښ او د نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل سنا کاکر نور.
یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو ته دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او د ګواښونو نیول کېدو له خطر سره هم مخ دي. په کابل کې یو خبریال د هویت د ساتلو او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې سره مخ کیږي. اوسمهال خبریالان نشي کولی چې د ښار څخه عکس واخلي او خلکو سره خبرې وکړي. د طالب ځواکونو لخوا مخنیوی کیږي. ان په ځینو مواردو کې خبریالان نیول شوي دي. د هغه خبریال په توګه چې د افغانستان دننه فعالیت کوي زموږ اندېښنې لا پر ځای دي.
د افغانستان په یو بل ولایت کې یو بل خبریال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې خبریالان له ګڼو ستونزو او د معلوماتو له سانسور سره مخ دي.
در بخش کار رسنۍ در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره.
افغانستان کې د رسنیو د کار په برخه کې د اطلاعاتو سانسور شته. کورنۍ خبریالان او رسنۍ نشي کولای پیښې چې هغه ډول دي انعکاس ورکړي او که سانسور یې نه کړي ځاني خطرونو سره مخ کیږي.
اگر خبرنګار سانسور نکنه به مشکلات جانی البته روبرو میشه.
د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 138 پیښې ثبت کړي چې پکې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل، د خبریالانو د ګواښ واتیا او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې رسنۍ له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټه اخیستنې او ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقونه یې په پراخه کچه نقض شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو د فشارونو شدت له یوې خوا د هغوی د کار د خپلواکۍ او د ازادۍ کچه راټیټه کړې او له بلې خوا د خپل سانسوري د زیاتوالي او د بشر دوستانه او تعلیمي پیښو د پوښښ لپاره د رسنیو د بدلون لامل شوی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړي. هغه زیاته کړه چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړي چې یو شمېر هغه رسنۍ چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده پیدا د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ حلقو په خواښه کار کوي سزا ورکول شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ داران نه هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوي دي. دې یادونه ده چې په دې وروستیو کې د تولونیوس خبریال روح الله سنگر په پروان کې د طالبانو لخوا لدو ورځو باندې وروسته خوشی شو. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر، او په دایکندی کې د نسیم خصوصي رادیو مسول سلطان علي جوادی د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې له 615 هغو رسنیو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې فعالې وې، 222 رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیاوان نړیواله موضوع اخلو ده. اسرائیل سره زمبین یمین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګي د سرحد د بیانولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توندلارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. تفصیل سالی محمد سالی نورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې ترانګي د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي 2 میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړې، او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اژانس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوچا وايي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکز صندوق څخه د بودیجې دویم ترلاسه کوونکی هیواد و چې 350 ملیون ډالر مرسته ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وايي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن مې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 ملیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو چې 40 ملیونه ډالر پکې شامل دي یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې د دوی د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی، او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي پر نږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي، او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل کې کومک میکنه
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان بزرګونه یتیمان کوندې او بې وزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوي، تر اوسه مې درس پرې ویل. اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې
کار نه میتان مې دوانان.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
دا خود موږ هم هیڅ کومک نه لرو،
موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي، هر میاشت 1.5 زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروې کړي، څوک چې واسطه لري سروې
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف و. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ اووه ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو، ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د مې او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 1.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
دا طالبانو حکومت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي د ټولو هغو قراردادي شرکتونو پورونه به له تثبیت وروسته ورکړي چې له تېر حکومت سره یې قراردادونه نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پر ویب پاڼه تیره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوی ډیری شرکتونه چې تیر حکومت سره یې قراردادونه کړي او هغوی ته یې خپل حقوق نه و ورکړي، د شرکتونو د مسؤلینو له غوښتنې وروسته او د ټولګټو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندي کړي دي ورکوي. پیلامیه کې دا هم راغلی د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالی وزارت په ګډون له بیلابیلو دولتي ادارو یو ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه شپږ شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکړل شي. هممهاله د ساختماني شرکتونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دوی په دې اړه طالب چارواکو سره بیا بیا غونډې ونیولې څو یې د پیسو د ورکړې ستونزه هواره شي. د ودان ساختماني او سړک جوړونې د ټولنې مرستیال او د حق پرست ساختماني شرکت رئیس ډاکټر محمد ریاض زرمتی وایي د ټولو ساختماني شرکتونو چې له تېر حکومتي پروژې نیمګړې پاتې دي دولتي ادارو سره 15 میلیارده افغانۍ بندې دي.
موږ سره تقریبا په مختلفو پروژو یوه پروژه مو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 4 لاټ سړک له موږ سره و، چې هغه تقریبا 10% کارونه په مخ تلل دي او نور دا کار نیمګړی پاتې شو. او دا کار چې کله نیمګړی پاتې شو دا د جمهوریت په وخت کې 3 نمبر کوډ بند شو، نو د ټولو شرکتونو پروژې هم بندې شولې.
عطا محمد الوک چې د هیواد باګرام ساختماني شرکت د اجرایوي مشر دی او د سنای غزنوي په نوم د یو ښارګوټي جوړولو پروژې په قرارداد اخیستې و ازادي راډیو ته وویل.
موږ د سنای غزنوي ښارګوټي په نامه پروژه لرو چې هلته 15 شرکتونه فعالیت درلودل، نو له سیاسي بدلون څخه وروسته تر ننه پورې چې څه کم 2.5 کاله کېږي تر 1 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل سوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کېږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بیلابیلو ساختماني شرکتونو څښتنانو چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال قرارداري پروژې اخیستې او د طالبانو له بیازلي واکمنېدو سره سم ترې نیمګړې پاتې شوې، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی څو ځله د طالبانو حکومت اړوند ادارو ته ورغلي دي خو تر اوسه دا پیسې نه دي ورکول شوي. دا چې د طالبانو حکومت له دې پرېکړې وروسته به ساختماني شرکتونو ته د دوی پیسې څومره وخت کې او په څه ډول ورکول کېږي، په دې اړه مو وغوښتل د طالبانو حکومت د مالي وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شرکتونو مسؤلین وایي په ټول افغانستان کې د سلګونه ساختماني شرکتونو پیسې له ټولو وزارتونو سره چې بېلابېلو برخو کې ورسره قراردادونه کړي و بندې پاتې دي. د یادونې ده د طالبانو حکومت داسې مهال هغه ساختماني شرکتونو ته چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته پروژې نیمګړې پاتې دي د دوی د پیسو د ورکړې پرېکړې کوي. چې د دوی د اقتصاد وزارت ویان رسنیو ته ویلي نړیوال بانک به خپلې 45 نیمګړې پروژې چې له تیرو 2 کلونو راهیسې کار درېدلی تمویل او بیرته پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د کوټ ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم، او موږ ډیر خوشحاله یو چې د ازادي راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب اواز پروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې درخواست تر کړې او اواز ما واورېد، ډیر خوشحاله شوم. خو په اغمیش کې زموږ اواز زما ویزه رجټ راغله او دا واد زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلي. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې $10 فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشتو کې د افغانانو 4-5 لکه ویزې رجټ شوې، د دې غم وخورئ او لرو چارواکو ته دا آواز ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15 MB یا 16 یا 16 GB یا 8 GB انټرنیټ ورکوي. نو کچیرته د موږ دغه پیغام تړوندو مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پول کولای، نشي مصرف نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
زما یو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه ده چې هر څومره زر زموږ د خویندو په وړاندې د پوهنتونونو د مکتبونو او د کار دروازې پرانیزي. متاسفانه له بده مرغه باید ووایو چې ډیر وخت وشو، ډیره زیاته موده ووتله چې متاسفانه زموږ خویندې له کار او له تعلیم او تحصیل څخه محرومې دي، او دا زموږ د خویندو یو مسلم او شرعي حق دی چې هم اسلام ورته ورکړی دی او همدارنګه هم نورو بشري حقوقو دغه حق خویندو ته ورکړی، ښځو ته ورکړی تر څو دوی کار وکړي او د ځوانانو سره یو ځای دوی د هیواد په آبادۍ او ښیرازۍ کې ونډه واخلي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منی مایته را رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت دندو خبرونه ته.